السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوي مخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوی کسان د ټولو سیاسي ګوندونو او حزب لخوا معرفي او تایید شوي دي. د وویل چې د انتخاباتي سرغړونکو لپاره به د قانون سره سم عمل کوي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی څو د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییزو همکاریو په اړه باندې خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شویو غړو وغوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسله والو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شویو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است.
خپلواکی موده کارونو په محتوا کې واضح ده. خو د انتخاباتو په پروسه کې تیر تجربه ښودلې چې خپلواکی مون نسبی او د قانون له مخې تنظیم شوې ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې له هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسیون مطلق باور ولري. هر ډول بے باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسبو او قانوني اقداماتو پورې تړلی دی.
اعمال مناسب او قانوني شما بست است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یا هغې ډلې پورې تړلي ځای نشته. د ولسمشر د فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، محمد عظیمی، محمد یونس طغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رسانو په توګه ګمارل دي. په فرمان کې د غرض راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. په کندهار کې وسله والو د دو شبکو شل غړي نیول شوي. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې نیول شوو وسله والو په کندهار ښار او ولسوالیو کې غلچکي او وسله وال بریدونه ترسره کول، چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د خپره شوي خبر پڼه له مخې له دغو وسله والو سره یو ځای یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په جوزجان کې طالبانو د یو قومندان په ګډون د نږدې شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغې قلو اردو له خوا نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کومندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو هم ملاتړ کوو، د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قومندان مولوي ظریف په ګډون اتلس وسله وال طالبان ووژل شول. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروستی. په دې پېښه کې یو سرتېری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پېښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو، ډزو او موټري حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 2 شپېتو زیات فلسطینیان وژلي دي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونه نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه بندوي ترڅو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. او د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د طوفان او بربړکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه طوفان او بوړبوکۍ ونې ایستلي، سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړي دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. ویدا او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو سرغړوونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوې دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبانو سره د مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي.
معرفي شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تیم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
ځینې سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ویل کېږي چې ولسمشر غني نه و ورسره منلی. په وروستیو راپورو کې هم دا اوري چې په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې دي.
او د باران او رخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغه اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل نوې کمیشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې پورې هم تړلي نه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوې کمیشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی. ازادي رادیو ته غوږیست. فکر کوم یو تخنیکی ستونزه وه. د اکرام الله اکرام رپورټ د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام ریپورت په فکر کوم زموږ د تخنیکی همکار نه هیله وکړو چې د اکرام الله اکرام رپورت خپور کړي.
له دریو ونیو به برخلیکې وروسته بل اخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو د کارونو د پایل په هدف د لوړی مراسم تر سره کړل. د لوړی دغه مراسم د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې تر سره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دی وای دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه وړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دی یا هغه ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشان ویل نوی کمشنران مکلف دی چه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم ژر اعلان کړي. ولسمشر دا هم ویل حکومت ژمنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې به د لاسوهنې مخه ونیسي او ټول امکانات به د دوی په واک کې ورکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمشنران د انتخاباتي سرغړونو درغلۍ او د انتخاباتو د نوي قانون د توشي په اساس له دندو لرې شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسیونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستانی، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشار، مسافر قوقندي او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو او زهرا بیان شینواري، سید خطبالدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولوی دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمیشنران به وتوانیږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسیونونو کې د کمیسیونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شي او تاسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوي کمیشنران باید وتوانیږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجرت دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس سپګمې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم بیا هم اکرام الله اکرام د کابل استودیو راخلو. دا ځل به د سولې په اړه باندې موږ ته رپورټ راکې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی موهب نن له غرمې وروسته تاشکند ته رسیدلی دی. دی به د افغانستان د سولې د پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په مبارزې باندې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. اخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف قطر ته تللی دی چېرته چې د طالبانو په خبره د طالبانو له مرستیال مشر ملا غنی برادر سره هم کتلی دی. ازبکستان له برادر سره په خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو کې دی او نور جزئیات به لاغه واورو.
ډیر زیاته مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نګدی یو سات وړاندې ازبکستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واسق څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی موهب له ازبکستاني چارواکو سره د سولې او همداراز د مخدره موادو او د تروریزم وړاندې د جګړې په موضوعاتو باندې بحثونه ولري.
مشاور امنیت ملي کشور اعظم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارشد امنیتی ازبکستان روی گزارش همکاری های منطقه ای مبارزه مشترک علیه تروریسم روند سال امنیت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمود.
خغل محب پداسال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیر ورځ د ازبکستان د بهرنی او چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي اسمت الله هم د قطر د دفتر لمشر او د طالبانو د مرستيال مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د طالبانو لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی دي چې دغه ازبکستانی پلاوی ویل دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې اوس مهال افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربتوب هم پر غاړه درلود. د ازبکستان پلاوی او د طالبانو مرستيال مولا برادر په داسې حال کې لیدنه کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځې دمې وروسته د روانې ورنې د شنبې په ورځ باندې یو وار بیا پیل شوې دي. او تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره وویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم باندې مخکې ځي او نن ورځ یاد کړه چې نن هم دوام لري. بلې ستنګ ځسب.
بله مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره د سولې د ورستوي هڅو په اړه باندې جزئیات شریکول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی چیرته چې دی به د سولې د پروسې او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په قطر کې دی. د طالبانو له مرستيال مشر سره کتلي دي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارنګه په 12.9 منځنۍ چپه باندې خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په ټول نړۍ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انلاین توګه واورئ. د سولې په اړه باندې به یو بل مطلب هم تاسو ته خبر کوو. هغه دا چې د افغانستان ولسمشري مانی وي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکی پلاوی د جوړولو پر سر لا هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روان دي او په مراکا او په او په مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي. دغه سرګندونې د ولسمشرۍ معنی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته وکړي. اخوا زینو باوري سرچینو ازادي رادیو ته ویلي سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخوانی ټاکل شوی پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي خو ولسمشر نه دا ورسره منلې. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته ویلي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پراخ او پیاوړي پلاوي د جوړولو پر سر اختلافونه روان دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستيال شاه حسین مرتضوي دا نه منوي چې یاد پلاوي هم د بدلون وړ دی. ښاغلی مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دی
وی اوس هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او د مشورې او سیاسي جریانونو لخوا د شخصیتونو په معرفي سره د مذاکراتو په ټیم کې بدلون راتلای شي. مخکې تر دې د تیرې پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري ازادۍ رادیو ته ورته څرګندونې کړې وې. خاغلی مرتضوی د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه پلاوی کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماندان او د دوی د انتخاباتي ټکټونو غړي هم راتلای شي کنه په مشخص ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې مشورې پراخې دي او له ټولو اړخونو او سیاسي جریانونو سره مشورې کیږي. دا په داسې حال کې چې په حکومت کې وباوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د مشورو د لړۍ د غزیدلو د لامل په اړه وایي. سیاسي جریانونه او ګوندونه د ولسمشر لخوا په پخوانی ټاکل شوي پلاوي کې هم د بدلون غوښتونکي دي، هغه څه چې په خبره یې ښاغلی غني نه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالب استازي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې ویل کېږي د افغان حکومت مشرانو سره په خبرو کې طالبانو سره د یو ټول منلي پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی په جوړولو ټینګار کړی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ تر دغه اقدام وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. خو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین تازه یو ځل بیا له یو ترکی تلویزیون سره په خبرو کې د دغه ډلې پر دریش ټینګار کړی او ویلي چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت په قطر کې د خبرو څلورم پړاو خبرو ته خپل پلاوی استولی و، خو طالبان ورسره خبرو ته حاضر نه شول. حکومت تر هغې وروسته وویل تر کومه چې په دې برخه کې تضمین موجود نه وي خپل پلاوی به بیا خبرو ته وانستوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پیژندل شویو او بی پرې څیرو په غوره کولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
مخاور اشخاص به ټول مملکت د مختلفو قومونو او د مختلفو سمتونو د مختلفو ژبو چې خلک هم پیژني چې دوی نه په عذابو کې دي، نه جنګیالي دي، نه کومه شخړه کړې ده، او دوی اکثرا بے پرے خلق پاتی شوی دی. آغا کولای شی چه طالبان سر خبر دے حکومت او طالبان و ترمائند پر مخ بوزی تر تو یاو مثبت نتیجه تا ہو رسی.
خاغل صافی وی ستونزمن دا چی سیاسی جریانون دے پا دا غپلاوی که دا شاملی دلو لپارا خپل کسان معرفی کری، زکا پا خبره دا ولس مشرعی لپارا انتخابات مخ کی دی او دیره گندونا و سیاسی جریانون دا حکومت رقیبان دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه: ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته: په کونړ کې مسولین وایي بارانونو او واورو یو تن وژلی او 215 کورونه ویجاړ کړي دي. له زیانمن شوي کورنیو سره د مرستو ویش هم پیل شوی دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پرل پسې ورختونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر پاره وویل:
تیرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورختونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړې دي. په دې کې بدبختانه چې یو نفر شهید لرو، 11 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي قسمه
هغه وایي زیانمنو شو کورنیو ته یې مرستې چمتو کړې او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدغه کورنیو ته چې سره مرستې مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کور ته به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختیبو ته ترپالونه د کمپلې ورکوي. سروې هم جریان لري، نور مشات هم آمده دي. حوادث ریاست او ټولې فلدي ادارې دولت مقام په همغږۍ باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سرې میاشتې رئیس ګل محمد فضلی وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دوه تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سرې میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زما نوم حبیب الحق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د بارانه اورښت له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغوی سه اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی وو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو دې نه ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریا ادا کوو.
په تېره اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسېدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د بحران نړیواله ډله انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي: پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. دغه اداره لیکي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالي د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید دې چارې ته عملي بڼه ورکړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بحرانونو د سار نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26 د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي دا په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د هغه برید په جواب کې کړې وه چې د فروری په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. هند دا دریځ لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلوده. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هند دا دعوې رد کړي دي چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد له 300 څخه زیات وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ ویاند ویلي پوځیان یې پر وخت او په مؤثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړو او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د فبروري په 20 د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوځي اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند هغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یوه الوتکه یې غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه رپورټ کیږي خو د بریدونو او د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزه میډیا هم خپاره شول خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیابه بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپي یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
اوس هم اسمت سروان یو معلوماتي مطلب وایي.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلې پورې قاطع دی شي. د هغه له لارې د عکسونو البمونه ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدی شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي سکرین یا صفحه 4 انچ او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدی شي. د دې ساعت بله د پام وړ ځانګړتیا داره چې چوکاټ یې فلزي دی، سینسرونه لري او کمرې ښي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښاته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رم 1 گیگا بایټ، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټ او بیټري 500 ملی امپایر ده. د را روان پسرلی په لمړیو کې به بازار ته راووزی او شایبه 500 لس ډالر وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ته دولس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غنو ریدون کو د سولې پاړه باندې او د سولې روانو خبرو پاړه باندې سیمې سونه را لګلې هم درنګ د انتخاباتو او د سیلابونو پاړه هم جنو یادونه کړې ده. واحد مدقیق له لوګره لیکلې د قطر غونډې ته خوشبيني او باید د اوربند پاړه بحث وکړي. نیاز محمد وفاله زابل لیکلې دا څنګه سولې د دوه میاشتې وشوي هیڅ بدلون نه دی راغله په افغانستان کې هغه جنگونه او پټاونه دي. میوند لیکلې دي زدا وایم چې پاکستان کې هر ورځ د افغانستان د ورانولو لپاره یو پلان جوړیږي. قاسم زواک له لمند لیکلې د نوی کمشنرانو ټاکل به په انتخاباتو کې په شفافیت راولي او د خلکو باور به په انتخاباتو راشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجل مرسته وکړي. او بیا هم د سولې په اړه یو چای سمسره لیکلی شیرزي په نوم له پکتیا څخه لیکلي دي چې طالبان باید نور د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي ځکه هره ورځ شل یا دیرش افغانان شهیدان کیږي.